وخت په کابل کې د ماځیګر 3 بجې شوي. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړی نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه بیلابیل مطالب اوریدل شي، او په دوهمه نیمه کې مو دوه نیزي خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو خبرونه پرېدو ته چمتو کړي دي. قربا مو زه اکرام الله اکرام، او په تخنیک کې چارو کې را سره عبد الله عبیدی همکاري کوي. خو خبرونه به په خبرونو پیل کو. خبرونه عصمت سروان چمتو کړي دي.
د بشری حقوقو د څار دلیل ولسمشر غنی وغوښتل چې د شکنجې د قانون زمیمه توشیح کړي. فرانسوی له عراق سره به د بیا رغونې او پخلاینې په هلو ځلو کې مرسته وکړي، او د بریتانیا د حکومت اپوزیسیون کارګر ګوند وایي په پالیسۍ کې به یو لړ بدلونونه اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو فعالانو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د شکنجې ضد قانون چې څو میاشتې پخوا تصویب شوی عملي کړي. دا قانون اجازه ورکوي چې د امنیتي ځواکونو له لورې شکنجه شویو یا ځورول شویو کسانو ته تاوان ورکړل شي. د دې قانون د زمیمې د تصویب په صورت کې د امنیتي ځواکونو له لورې ځورول شویو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف ملکي محکمو ته مراجعه وکړي. د بشري حقوقو د څار ډلوي د هغه څه دي چې د اوسني قانون له مخې ورته اجازه نه ورکول کیږي. دا ډلوي چې دغه قانون د زمیمې مسوده جوړه شوې او ملاتړ کوونکي هیله لري چې ولسمشر توشه یا لاسلیک کړي څو په رسمي قانون بدل شي. ارګ تر اوسه پورې د بشري حقوقو د څار ډلې د دې اندېښنې په اړه څه نه دی ویلي. د زابل ولایتي چارواکو نن شنبه وویل دغه ولایت د عالمانو د شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل شوی دی. د زابل د شاجوی ولسوال محمد جوادی د پیشي په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د زابل د علماو د شورا مرستیال مولوي عبدالحکیم حکمت مړی نن سهار وموندل شو.
مړی نن سهار په شاجوی ولسوالۍ اړوند برخان سیمه کې موندل شوی دی. د مولوی صاحب حکمت رابطه د تیرې درې ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ او د دوستانو سره قطع شوې وه. تلیفونونه یې شمارې بندې وې.
تر اوسه پورې د مولوی حکمت د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د زابل چارواکي باور لري چې د دولت وسلوالو مخالفانو وژلی دی. د کونړ ولایت امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو په شلتن ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو مهم قمندان وژلی دی. امنیه قمندان جنرال جمعه ګل همت نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیمه ییز قمندان چې عبدالوکیل نومیده تیره شپه ناوخته خپل کور ته په لاره د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. فرانسوی له عراق سره به د بیا رغونې او پخلاینې په هلو ځلو کې مرسته وکړي. فرانسې دا خبره په داسې حال کې وکړه چې عراق د اسلامي دولت یا داعش پر ضد وروستي بری لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان پرون شنبه بغداد ته د سفر په ترڅ کې یوې خبري غونډې ته وویل، موږ په جګړه کې حاضر یو او په سوله کې به هم حاضر یو. فرانسې د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې پر ضد د عراق د حکومت له جګړې سره د مرستې لپاره د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې مهم رول لوبولی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راغلي توپان لکبل په ټکساس ایالت کې د دوو تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. دا په تیرو شپږ پنځوس کلونو کې تر ټولو شدید توپان ګڼل شوی چې د دغه هیواد د خلیج سواحل ځپلی دي. په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو بارانونو او ویجاړوونکو توپانونو اټکل شوی دی. دا توپان چې هاروی نومول شوی او د ټکساس ایالت یې ځپلی څلورمه درجه اټکل شوی دی. د جمعې په ورځ ناوخته د بادونو شدت په یو ساعت کې 208 کیلومترو ته رسیده. پرونی شدت یو څه کم شو. د مسئلې تر یوه حده د ژغورنې هڅو ته زمینه برابره کړه، خو توپان زیاته ویجاړي رامنځته کړې ده. چارواکو خبرداری ورکړی چې د ټکساس ایالت په ځینو برخو کې به توپان نور ویجاړي هم رامنځته کړي. د امریکا د سره صلیب ادارې د بیړنیو حالاتو مرستیال مشر براد کای سرمند جمعې په ورځ له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل،
I believe that this is going to be one of the most devastating disasters.
د ویزم په باور دا په د امریکا د تاریخ په ورسیو کلونو کې لډیرو سخت او ځپونکو توپانونو څخه وی. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې د هاروی توپان شدت په تیرې یوه لسیزه کې بے ساری بللی و. د بریتانیا د حکومت اپوزیسیون کارګر ګوند وای په پالیسۍ کې به یو لړ بدلونونه اعلان کړي چې له اروپایي اتحادیې څخه د اروپا له وتلو سره دا هیواد تر یوه وخته د اروپایي اتحادیې په ګډ بازار او ګمرکي اتحادیه کې پاتې شي. د کارګر ګوند یوه ویندوی پرون شنبه وویل وړاندیز به وکړي چې د 2019 کال په مارچ میاشت کې له اروپایي اتحادیې له وتلو وروسته په عبوري یا انتقالي پړاو کې بریتانیا د اړیکو په هوبهو اصولو له اروپایي اتحادیې سره پاتې شي. القاعده شبکې په یو آنلاین اعلامیه کې ویلي په سومالیا کې د شباب سختریزې ډلې یو مهم قمندان تیره میاشت د امریکا په هوایی حمله کې وژل شوی دی. القاعده چې له الشباب سره ارتباط لري پرون په خپله اعلامیه کې ویلي د امریکایي دښمن الوتکو هڅه وکړه په بېرحمۍ پر هغه حمله وکړي. لومړۍ حمله خطا شوه خو په دوهمه کې دغه قمندان ووژل شو. د سومالیا چارواکو هغه وخت ویلی وو د دغه هیواد پوز او متحدو بهرنیو پوځیانو دا کس چې د علی محمد حسین یا هم علی جبال په نوم معرفي شوی وژلی دی. او د آذربایجان د شمال په یوه غرنۍ دیپو کې د اور لګېدو له کبله د پوځي تاسیساتو په شاوخوا کې له څو سیمو خلک وتلو ته مجبور شوي دي. د آذربایجان دفاع وزارت وویل پرون شنبه د وسلو په یوه زیرمتون کې د اور له بلیدو سره چاودنه وشوه. له چاودنې وروسته د ګیلاس، سیتالیچې او نورو سیمو اوسیدونکي وتلو ته اړ شول. تر اوسه پورې د دې پیښې په نتیجه کې د چا د ژوبلیدو په اړه څه نه دي ویل شوي.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل وړاندې په خبرونه کې اوري چی افغان حکومت وای د مولانا سمیع الحق اسرګندونی دا ثابتوي چې د پاکستان سیاسي ډلې چمتو ندي چې د ترهګرو ډلو پر ضد اقدام وشي.
مولانا سمیع الحق او نور هغه مذهبي مشران چې پاکستان کې د سیاسي بنډونو خبرې لري هغوی د پاکستان د حکومت سمرسته تر اوسه ملاتړ کوي.
په دې اړه د راپور سربیره د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم غږېدلی یو. د کندهار سیبیز چارواکي وایي د ملا محمد عمر د کورنۍ د یو شمیر غړو په ګډون د طالبانو 15 مشران د خپلو کورنیو سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي دي.
کسان ډېر راغلي دي، کومندانانو غټ کښنې در 15 پر ډېر راغلي دي. اشاره په دې کې والیان هم شته.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې فرانسا په عراق کې د سولې، پخلاینې او بیا رغونې په هڅو کې ونډه اخلي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیزې خبرونې او یو میر نور مطالب هم لرو. را سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د مولانا سمیع الحق سرګندونی هغه بحث ته تحقق ورکوي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو ملاتړ شته او د پاکستان حکومت او سیاسي ډلې چمتو نه دي چې د هغوی پر ضد اقدام وکړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو کې ویلي د کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوز باید د حقانی شبکې له پاکستان نه ونه باسي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې له شک پرته دا ډول سرګندونی د نړیوالو حقوقو خلاف عمل دی او د پاکستان حکومت ته مکلفیت راځي کیږي چې مخنیوي وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې ورو.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د مولانا سمیع الحق وروستۍ څرګندونې د هغو تریخو واقعیتونو یوه برخه ده چې په پاکستان کې موجود دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مولانا سمیع الحق او نور مذهبي مشران د پاکستان د حکومت په مرسته له تروریستي ډلو ملاتړ کوي.
مولانا سمیع الحق او نور هغه مذهبي مشران چې پاکستان کې د سیاسي ګوندونو خبرې لري هغوی د پاکستان د حکومت په مرسته تروریستي ډلو ملاتړ
کوي او دا په ټوله کې یو له هغو بحثونو څخه دی چې د افغانستان حکومت همیشه کړی و. دوی دغه بحث ته تحقق ورکوي چې پاکستان کې تروریستان شته.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګون او د دفاع پاکستان شورا مشر مولانا سمیع الحق په تازه څرګندونو کې ویلي دي د کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان په وز باید حقانی شبکه له پاکستان او نباسي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړ چې پر خپل خاوره د هغو تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او ګټو حملې کوي. ډونالډ ټرمپ ویلي تروریستان په پاکستان کې پناه ځایونه لري او پاکستان باید د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد اقدام وکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي تروریستان په پاکستان کې پناه ځای ته اړتیا نه لري ځکه د هغه په وینا هغوی په افغانستان کې آزاد اوسي او فعالیت کوي. خواجه محمد آصف د جمعې په ورځ د پاکستان له جینیو سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژۍ یوه هڅه وبلله چې د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره یې کړې ده. خو افغان حکومت د وسلوالو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له شک پرته دا ډول څرګندونې د حسنی ګاونډیتوب او نړیوالو حقونو خلاف عمل دی او د پاکستان حکومت یې باید مخنیوی وکړي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو د مولانا سمیع الحق د وروستیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت غبرګون اورېده. تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. همدې موضوع ته تم کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د مولانا سمیع الحق څرګندونې د افغانستان په اړه مغرضانه دي. دوی وایي دا ډول څرګندونې د هغه ادعا ثبوت دی چې پاکستان په ښکاره له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. زموږ همکار محمد حدیث پردی د سیاسي چارو له کارپو بشیر حاتف سره ککړو په سر کې ترې پوښتنه چې په اوس وخت کې د افغان جګړې په اړه د مولانا سمیع الحق څرګندونی په سمانه کې دي.
مولانا سمیع الحق او دې ته ورته هغه مذهبي چیرې چې په پاکستان کې اوسېږي او په افغانستان کې د جګړه مارو ډلو ملاتړ کوي، دا څه نوې خبره نه ده. دوی د پاکستان د عیسای او پوځي مشرانو په مشورې سره هر وخت افغانستان کې جګړې ته لمنه وهي. زمان کوم اوس هم دوی په مشورې سره داسې یوه طرحه وړاندې کړې ده چې د مذهبي ګوندونو مشران داسې څرګندونې وکړي احساساتي تر د امریکې او د افغانستان څخه دلته جهاد راوګولي تر څو پاکستاني چارواکو ته بیا یوه بله پلمه په لاس ورشي او امریکې ته ووایي چې موږ دلته د مذهبي ګوندونو لخوا تر فشار لاندې یو او امریکا دې ته اړ باسي چې په پاکستان باندې
فشارونه لګراکان. عاطف صاحب، تاسو ته معلومات شته بهتره چې مولانا سمیع الحق په پاکستان کې یو له نفوذي اشخاص څخه ده او چې حتی د طالبانو مانوي پلارم د تویل کیږي. پښتنه مې دا کوله چې په خپل د مولانا سمیع الحق دا ډول سرګندونی او یا په افغانستان کې د جګړې د دوام پر اړه باندې په عامه افکارو کې څومره تاثیر لرلی شي.
یا ما خبر خلل جواب ده و هدا چې مولانا سمیع الحق او دې تبر ته سری نه وایي په افغانستان کې اوس معلومه پر باندې سری دي، بلکې دنه په پاکستان کې هم دا سری معلومه دي چې د آی اس آی او د پاکستان د پاول نه هدایت اخلي. د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مدني ټولنو غبرګونونه به تاسو اوریدلې وي. هغه یې تل پر حکومت باندې فشار اچوي چې د افغانستان په اړه خپل پالیسي بدل کړي. زه ګومان نه کوم چې د مولانا سمیع الحق او دې تورته ملایانو خبرې نور د عامه خلکو په ذهنیتونو باندې تاثیر
وکړي. عاطف صاحب، دقیقا د مولانا سمیع الحق او همداراز د ځینو نورو پاکستانی چارواکو څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. پښتنه مې دا کوله چې افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې لرمسه شوی فرصت د ځان په ګټه پورته کړي.
بالکل، افغان حکومت ته پکار دي چې د دې اعلان شوی ستراتیژي د تطبیق لپاره یو رغنده مدیریت رامنځته کړي. امریکا ستراتیژي جوړه کړه، اعلان یې کړه، سمه ده د امریکا مکلفیت هم ده چې عملي کړي، خو د عملي کېدو لپاره مدیریت پکار دی او دغه مدیریت باید افغان حکومت په لاس کې ولري. دغه ټول امکانات باید داخلي امکانات، نړیوال امکانات سره شریک شي او توجیه کی په خاصو مسایلو کې د فشارونو په زیاتولو کې تر څو په افغانستان کې د مداخلو لاسوهنو او جګړې مخه ونیسي.
د سیاسي چارو له کارپو بشیر حاتف سره مو زموږ د همکار حدیث پردیس مرکه اوریده. اوس هم د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو په دیاله ازادي رادیو سره خبرې کړې چې په ګډه یې اورو.
نو مې هارون نصرت ده، دا چې پاکستان یا د پاکستان علما وایي چې په افغانستان کې جهاد روا ده، دوی د لومړی خپل قانون ته فکر وکړي. زموږ قانون شکر د قرآن قانون دی، د اسلام قانون دی، او دوی قانون چې دی د لارډ میکالې د کفر قانون دی. دا چې دوی مونږ ته دلته جهاد روا ګڼي، نو تبان زمونږ نه اصل کال مخکې هلته بیا جهاد روا دی. همدارنګه که تاریخ ته وګورو، نو که روسان راغلي دي افغانستان ته، که انګریزان راغلي دي، او که امریکا راغلې ده، دا د پاکستان له خوا نه راغلې ده.
جهاد په پاکستان روا دی ځکه چې زمونږ په افغانستان کې برنه حق وطن وران کړی دی، بچی یې زمونږ وجلی دي، زمونږ اردو، زمونږ منصبداران، زمونږ ورونه، زمونږ پولیس ټول یې وجلی په رقم رقم. او د پاکستان چې دی اصلاً یو 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 متعارض هیواد دی چې زمونږ په وطن کې ورانکاری کوي او وران.
په افغانستان کې جهاد روای خو اول باید په پاکستان کې رواشي. دوی وسه پورې اسلامي قانون نه لري، اسلامي قانون دوی نه لري. دوی چیرې اسلامي قانون لرلی په دوی به جهاد نه وای روا. دا چې په افغانستان کې دا جنگ موږ ته دی را لېږلی دی، دوی دا دغه موږ ته تربیه کړي دي، د دوی د لاسه موږ خراب.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د کندهار امنی قومندان وای د مولا عمر د کورنۍ د یو شمیر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو 15 مشران د خپلو کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي. د قومندان په وینا د وسلوالو طالبانو د لوړ او منځنۍ کچې په دغه مشرانو کې والیان، د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي. محمد صادق ریښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرزاق په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمیر غړي او د طالبانو د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو دوستان د په شخصي الو ځلو د کوټ شورا څخه جلاسي وی او د ژوند یې پیل کړي. د کومندان په وینا د وسلوالو طالبانو د لوړ او منځنۍ کچې په دغه مشرانو کې والیان، د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکي شامل دي. جنرال عبدالرزاق وویل په یو ځای سو کسانو کې ملا فیدا اولت پلا غا چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دفاع وزارت مرستیال او بیا په پنجاب ایالت کې د طالبانو کونسل وو شامل دي. لطف الله غادم لا عمر د ورور ملا منان خسر دی.
کسان ډیر غلی د کومندانانو غټ کښنی در 15 پر ډیر غلی دین شاره په دې کې والیانمسته د دوه ولایتو والیانسته دا غټ ټیم چې د دی والیانو د طالبانو د حکومت ټیم او دا څلور چارواکي مرغلی دی او نور د پر سروان د دول سوالانو په حساب هم ډیر غلی. موږ کوشش کوو چې نور هم راځي د دی وطن دی د تخپلات ژوند زندگی زمينه برابر کو. او زه د جنوب د خلکو سره د دې تشکر کوم په دې کې د سولې د شورا هیڅ رول نشه، یوازې نه د قومي مشرانو د طریقې دی راغلي د امر دی.
امنیه کومندان وايي دغه طالب مشران په تیر شپږ میاشتو کې د خپل کورنۍ سره یو ځای له پاکستان کندهار ته راغلي او د دې ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې میسیبي. جنرال لازق دغه طالب مشران په اړه زیاتو جزئیات ورکول څخه ډډه وکړه، خو ویل چې په دې برخه کې نوري هڅې هم دوام لري. په ورته وخت کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکو د وسلوال مخالفینو د پخلاینې دا ډول بهیر د سولې او د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې ګټمن بولي. د ولسي جرګې غړي لالی حمید زی او د پوځي چارو کارپوه حکمت الله حکمت
تر یو ځایه پورې چې زه معلومات لرم، یو شمېر د طالبانو هم د لومړۍ کچې هم د منځنۍ کچې طالبان چې واقعا نور د جګړې څخه خسته شوي وو، د جګړې په منفي اهدافو باندې پوهېدلي ولو راغلي دي په کندهار کې، عادي ژوند لري، د عادي افغانانو په توګه باندې دي. دا چې سیاسیون هر څه وایي، موږ افغانان ورونه یو. دا د تاریخ په اوږدو کې که هر وخت یو مرور شوی دی، د بل څخه زموږ د ورورګلوي د نه درلودلو په معنا نه دی.
هر هغه طالبانو مشرتابه چې غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای شي، هغه په پاکستان کې په د شکل په اشکال باندې د بینسزي نو ځو چې د طالبانو مشرتابه یا بندیانېږي یا د بینسزي راځي چې په خپل وطن کې د ښینی اوس په خپل په افغانستان کې اوس هغه وضعیت نه دی چې ځینې افراد او اشخاص د خپل شخصي اوګدو په خاطر به ځینې خارجانو ته په لاس طالبانو ورکول یا به خپل په زندانو کې اچول.
شنن کې وایي پر طالبانو د پاکستان د غیظ د کمیدو لپاره د ټولو غوړه لار ده او دا کار د جګړې د پراختیا مخنیوي هم کولای شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ دی.
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو څخه اوري کغواړي دا او نور مطالب په انټرنیټ هم وګوري او ورینو د ازادي رادیو په پانه تسر ورکار کړی پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ او ار جی او یا هم ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس هم یو اقتصادي موضوع. د افغانستان د مالیه وزارت وایي ټاکل شوی چې په روان لمریز کال کې له مالیه ورکوونکو څخه 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټول کړي. د دغه وزارت د ګمرکونو مرستیال د یک شنبه پورس په کابر کې خبريالانو ته وویل دغه اندازه مالیه به د تیر کال په پرتله 15% زیات وي. کارپوهان وایي حکومت باید د مالیه د لوړولو ترڅنګ مالیه ورکوونکو ته لازم خدمات هم وړاندې کړي. تفصیلي د خان محمد سین په راپور کې وایي
د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان مریض کال د لومړی شپږ میاشتو راټول شوی عواید ښیي چې سکال به د تیر کال په پرتله 15% زیات عواید ترلاسه شي. د دغه وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د روان مریض کال تر پای پورې به له لویو منځنیو او وړو مالیه ورکوونکو او ګمرکونو څخه 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټول شي.
هدف یې کې برای سال مالی 1396 تعیین شده 153 میلیارد افغانۍ است.
کوم هدف چې د 1398 کال لپاره ټاکل شوی 1.35 میلیارد افغانۍ دی دا آزاد تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. تیر کال مو هدف 1.2 میلیارد افغانۍ وو. په تیر کال کې مو هم له وړم کال څخه زیات عواید راټول کړي وو. د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو عواید د تیر کال د همدې مودې له عوایدو څخه 9.5% زیاتوالی ښیي.
خاغلی وردک وویل د زیاتې مالیې د ترلاسه کېدو لامل اصلاحات د ظرفیتونو لوړیدل د معیاري پالیسیو جوړول او په چارو کې روڼتیا ده. د مالی وزارت چارواکو دا هم وویل د عوایدو په راټولولو کې ځینې ستونزې هم شته او هغه دا چې تر اوسه هم ځینې مالیه ورکوونکي هڅه کوي چې د ټاکلي مالیې له ورکولو ډډه وکړي. د چارو پوهان وایي یوازې له خلکو څخه عواید راټولول د حقیقي مالیې اصل نه دی، بلکې حکومت ته پکار ده چې مالیه ورکوونکو ته داسې اسانتیاوې برابرې کړي چې هغوی پخپله د مالیه ورکولو ته چمتو شي. د دغه کارپوهانو له ډلې سید قیاس سعیدی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د مالیه د اخیستلو له اصولو سره سم له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي.
حکومت چې کوم خدمات سرته رسوي هغه منهج د حکومت د خلکو سره د ژمنتیا لري، تعهد لري چې باید هغوی ته امنیت راولي، هغوی ته اسانتیاوې برابره کړي، هغوی ته کلینیکونه جوړ کړي، زیربنې پروژې ورته جوړې کړي، د هغوی ژوند تامین او د هغوی مال مسؤول خوندي وساتي. د حکومت تعهدات چې د خپلو خلکو سره لري.
خاغلی سعیدی وای چې اداري فساد هم یو لوی ستونزه ده چې د عوایدو پر زیاتېدو منفي اثر پرې باسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له هیواد څخه د پانګو د فرار یوازینی لامل د امنیت او لازمو خدماتو نشتون دی. د مالیه وزارت وایي د دې وزارت د ترتیب شوو نو پالیسیو له پلي کېدو سره به د عوایدو د برخې ستونزې له منځه لاړې شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان مالیه وزارت وایي ټاکل شوی چې د روان لمریز کال تر پایه له مالیه ورکوونکو 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټول کړي. په دې اړه مو د سین صاحب رپورت اوریده. د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وایي هڅه کیږي چې د بیلابیلو ارزښتونو له پلي کېدو سره د خلکو او ارګ ترمنځ واټن له منځه ولاړ شي. فرخوندي زهرا نادری چې د یکشنبې په ورځ د ولسواکۍ د ساتنې پیاوړتیا او پراخولو لپاره د حرمسرای دننه د خاریانو تر نوم لاندې دیوال پرانیست وایي له دې وروسته به ارګ یوازې د مشهور شاهانو کور نه وي. په دغه دیوال له بیلابیلو سیمو د هغه افغانانو تصویرونه راځوړند شوي چې په خپله برخه کې اتلولي لري. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بیلابیلو لارو هڅه کیږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندي زهرا نادری چې د یکشنبې په ورځ د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو راخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي.
ما شخصا به معتقد هستم که ملل متحد با وجود
دا ویزا په دې باور يم سره لدی چې ملګری ملتونه په خپل ځای لرو ولې مونږ نشو کولای د غوسیدونکو په شان چې پیوښتمه پیړی کې لخپل حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. مونږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې مونږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو.
تنش در قالب کشور خود ما کار کنه.
په دغې دیوال د شاوخوا 500 مشهور افغان میرمنو او نارینهوو عکسونه نصب شوي چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. اغلی نادری وایي له دې وړاندې په آر کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو، خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په آر کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غني سلاکاري له دې وړاندې د آرګ او ښاریانو ترمنځ مناظره جوړه کړې وه. خو پوښتنه دا ده چې د غټو کانکریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي؟ دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوسمهال دا ډول هڅې ډېرې شوي او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلي شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګیا پټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ اړیکې پیاوړي وي لا عملی کارونو ته اړتیا ده.
په دغه ځوان نسل کې دغه کارونو تاثیر او اغیزې فکر کوم یو هدف پورې ممکنه او مثبتې دي. کنه د عوامو رضایت په دغه ډول نه ترلاسه کېږي. هم نورو چارو ته په دې هکله ډېر ضرورت دی. اصلي واقعي مسایل د خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامه ریزی دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکاره بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنی دریز دا ده چې د خلکو او ولسواکۍ ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. فرانسه وایي هغه سي چې ځواکونو په عراق کې د نړیوال ائتلاف په ماموریت کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پراخ ونډه اخیستي، له دې هیواد سره به د سولې، پخلاینې او بیارغونې په هڅو کې هم مهمه ونډه واخلي. دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له عراق څخه د کتنې په ترڅ کې کړي دي. نور حالی د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان پرون شنبه په بغداد کې په یو خبري غونډه کې وویل فرانسه به له عراق سره چې دا هیواد د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې د خپل وروستي بری هڅه کوي، د بیا رغونې او روغې جوړې په هڅو کې هم مرسته وکړي. ښاغلي لودریان وویل موږ په جګړه کې حضور درلود او په سوله کې به هم حضور ولرو. هغه زیاته کړه فرانسې د عراق له حکومت سره د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف کې مهمه ونډه درلودلې ده. هغې ډلې چې په 2014 کال کې د عراق او سوریې د خاورې ډېره برخه نیولې او تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې اسلامي خلافت اعلان کړی و. نړیوال ائتلاف چې له عراقي ځواکونو سره یې له داعش څخه د موصول ښار په بیرته نیولو کې مرسته کړې، اوس د عراق په تلعفر کې له حکومتي ځواکونو سره په روانه جګړه کې مرسته کوي. نړیوال ائتلاف عمدتاً د ځمکنیو ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره جګړې شاوخوا 9 میاشتې وخت ونیو. عراق ته د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په داسې وخت کې تللي چې راپورونه وایي عراقي ځواکونو د تلعفر ښار مرکزي برخې ته ننوتي دي. د راپورونو له مخې د داعش سخت دریځو تېښتې ته مخه کړې چې حکومتي ځواکونه یې بری ته نږدې کړي دي. ویل کېږي په تلعفر کې به شاوخوا 200,000 کسان اوسي. د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په بغداد کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی او د بهرنیو چارو له وزیر ابراهیم الجعفري سره وکتل. د عراق د صدر اعظم له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې له فرانسې غوښتنه شوې چې په عراق کې په اقتصادي، سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې پانګونه وکړي. له دغو څرګندونو سره په یو وخت کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په پاریس کې وویل چې فرانسه به عراق ته د روان کال تر پایه 430 میلیون یورو پور ورکړي. وروسته دواړو وزیرانو د عراق په شمال د کردستان په مرکز ایربیل کې د کردستان د خودمختاره ادارې له مشر مسعود بارزانی سره وکتل. د امریکا په ملاتړ له پېشمرګه په نوم د کردانو ملیشه ډلې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه کې پراخه ونډه اخیستې ده. د کوردستان مشرتابه لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له پېشمرګه ځواک څخه د فرانسې د ملاتړ له دوام خبره کړې ده. دواړه لورو دغه راز په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره د سپتمبر د 15مې لانجمنې ټول پوښتنې یا ریفرانډوم په اړه هم خبرې وکړې. فرانسې او نورو لویدیځو هیوادونو پر دغه ریفرانډوم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې هغه به د ګاونډیو هیوادونو لکه ترکیه او ایران او په بغداد کې د عراقي مشرانو ترمنځ کړکېچ راپورته کړي. په دغو دواړو هیوادونو کې یو زیات شمېر کوردان اوسي.
فرانسه وایي د عراق د سولې پخلاینې او بیا رغونې په هڅو کې پراخه ونډه اخلي. په دې اړه مو د نوریاس نوري ریپورت اورېده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو د افغانستان په لویو ښارونو کې په اف ام 100.15 او په ټول افغانستان کې د میډیم په 12.89 صفه اورېدلی شي. اوس هم اسمت ساروان سټډیو ته راغلی دی د مهمو خبرونو لنډیز.
په بغلان ولایت کې نن په یو ترافیکی پیښه کې لشتر لږه اته تنه مړه شوې دي. په دې پیښه کې څلور تنه نور ژوبل دي. د بشري حقونو فعالانو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني څخه وغوښتل چې د شکنجې ضد قانون چې څو میاشتې پخوا تصویب شوی عملي کړي. د زابل ولایتي چارواکو نن شنبه وویل د دغه ولایت د عالمانو د شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو له لورې وژل شوی دی. د کونړ ولایت امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو په شلتن ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو یو مهم قمندان وژلی دی. فرانسه وایي له عراق سره به د بیا رغونې او پخلاینې په هلو ځلو کې مرسته وکړي. د امریکا په متحده ایالتونو کې د راغلي توپان له کبله په ټیکساس ایالت کې د دوو تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د بریتانیا د حکومت اپوزیسیون کارګر ګوند وایي په پالیسۍ کې به یو لړ بدلونونه اعلان کړي چې له اروپایي اتحادیې څخه د اروپا له وتلو سره دا هیواد تر یو وخته د اروپایي اتحادیې په ګډ بازار او ګمرکي اتحادیې کې پاتې شي. او القاعده شبکې په یوه آنلاین یا انټرنیټي اعلامیه کې ویلي چې په سومالیا کې د الشباب سختریزي ډلې یو مهم قمندان تیره میاشت د امریکا په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اسیا د ملتونو جام سیالۍ ته د لرموندلو په هدف پرون وخت د عمان په لور روانه شوه. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال ملي لوبډله د چهارشنبه په ورځ د کابل پر وخت د شپې 9:30 بجې د عمان د فوټبال لوبډلې سره لوبیږي. دغه راز د فوټبال ملي لوبډله د سنبلې په 13مه د اردن د فوټبال ملي لوبډلې سره لوبیږي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د ایران په نړیوالو سیالۍ کې 14 مډالونه ترلاسه کړل. د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف فایمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان د درې انجونو په شمول 10 تکواندو کارانو ګډون کړی وو. دغه راز په بهر کې افغان کډوالو لوبغاړو چې په دغو سیالۍ کې ګډون کړی وو 2 د سرو زرو او 1 د برنزو مډال ترلاسه کړ. دغه سیالۍ په تهران او اصفهان کې د روان لمریز کال د اسد له 28مې تر 30مې ترسره شوې. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیره شپه د څلورو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالۍ کې بارسلونا 2-0 پر وړاندې الویز، ریال بتیس 2-1 پر وړاندې سلتویګو او جیرونا 1-0 پر وړاندې مالاګا ته ماته ورکړه. د لوونتی او د پورتیو ټیمونو لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله. د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه ریال مادرید له والنسیا سره د کابل پر وخت د شپې 12:00 بجې او 15 دقیقې لوبه لري. د سپورتي خبرونو پای
له مرزي احمد زیمو د افغانستان او سیمي سپورتي خبرونه واوریدل. ډیر مننه درنو اوریدونکو چې تر دې دمه لموږ سره وي. اوس هم د دوه ونیزو خبرونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د خبرونو وخت را رسیدلې ده. هله د تر پای واوري.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یک سر نوښت ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د غزنی ولایت د یو وسیدونکي نادر غوښتنه راخستې ده. د دې غوښتنه شخصي نه ده، بلکې د ټول ولستونځي لازادي رادیو سره شریکه کړې ده. د وی د غزنی لخر تر بند سردې پورې سړک دومره خراب شوی چې مسافرو، ناروغانو، سوداګرو او دولتي ادارو ته ستونزې پیښې کړې دي. د هیله کوي چې دغه سړک ورغول شي. د غزنی د ولایتي شورا غړي فاطمه رحیمی هم دغه ستونزې تاییدوي. یاد استونز مو د غزنی ولایت له چارواکو سره هم شریک کړه. لومړی به د نادر او ورپسې به د چارواکو خبرې واوري. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نوم تماس نیولې؟ خاستا مشکل سه ده سه ویل غواری
مون مشکل ده ده چه ده لار ده غزنی چه شروع سوی گنزل و پولشوالی بانده که رسوی ده سرخرانی پوری کم منطقه چه ده فکتیکا ولایت خرانی مربوط ده اگه هر کار ترمینه گی جوری گی کم من سالک چه ده غزنی مربوط ده اگه اسم جوری گی نسو پاملاده نوسته کوی
ده غزنی ده مرکز نده کم زای پوری رسی گی ده سرک؟
غزنی ولایت چې شروع شوی دی چې پکتیکا ولایت تکللی ده بیا نو د بنسرګي تر منځکې پورې د غزنی مربوط ده او له بنسرګي بیا تر غرنې پورې بیا د پکتیکا مربوط ده.
د غزنی د مرکز نه د بند سردی پورې دغه لاره خرابه ده.
کاشکې تاسو د ښکارولای شوای چې وګورئ چې دا د موښانو د تګ ځای رستامن ته کنه ده.
څومره لار به وي؟
تقریبا 10 کیلومتره ده.
څه کار پی شروع شوی؟ کریر چی شه پی اچول شوی؟ پل پلچکی جوړ شوی؟
دا چې کمپنی د ترکانو چې ریزیکا او جوړ کړی دی هغه باید هیڅ کار نه دی پی باندې سوی که مې نه لو ته ځم هغه ښکړی دی که پلچکه لو ته ځم هغه ښکړی دی که چا کړی کړی ځم هغه ښکړی دی.
تاسو دا مشکل ویلې دی هلته به د فایدامې وزارت نماینده به وي کوم دفتر به وي یا والي ته هم دا شکایت رسولی؟
دا مخ شپو چې یو موټر پکې چپه سوی و دوه نفره مړه شوي دي ما بس له څنګه خلکو بیا شکایت وکول بیا ورته وي چې موږ دا جوړوو خدای نه جوړ کړی دغه یو کډی یم دغه ش یو څه خاورې پکېش ولې زما کوم کډی ډک کړی نه بیا چا پوښتنه کړي.
دا څومره مشکلې تاسو ته پیدا کړې دغه سړک؟
مشکل خو یو ټول د نیمه ګرانټۍ لار نه ده وزیره ګرانټۍ موټر پلاری وږي موټران ټول خراب شي.
نو که کوم مریض په دغه لار تیریږي څنګه په وخت رسیږي شفاخانه ته ډاکټر ته؟
څه شلک له وږي ځندېږي ډېر خو موږ شکایت دغه ده
یا نشي رسیده یا؟
یا خو موږ د نیمه ګرانټۍ ډېر څه لار د وزیره ګرانټۍ پلاری باندې وږي وروره یو موټر ولاړی بلکې ریدای نشي یو ټوکډک بندې دا څه مشکلات؟
نو دا د ټول ولستون زده چې ته وایې مونږ ته؟
د ټول ولست د پوزیل کې غزنی ولایت نه د ستونزان دي پکتیکا ولایت دي پکتیا د ټول خل دا ډیر غټ سړک چې ورځي زب وزر موټر رستامت کې بند کړي.
علاوه د دې نه چې عام خلک پیزي ورزي محصولات او تجارتي مالونه هم پیزي ورزي کنه
دي انګور اډي لار د غټه لار د تجارتي لار د ټول خلکو ته تکلیف ده.
اوس څه غواړی تاسو؟
موږ غواړو چې دا سړک اوس کېږي کېږي نه چې بیا کدو چې دمر خاوره واچي چې موټر دي چیرې دا ګنجایش وي چې موټر ته باندې کېږي.
ستا مشکل به ورسو د غزنی ولایت چارواکو ته یا د فایدامې وزارت مقاماتو ته به ورسو.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزې په اړه مو د غزنی د ولایتي شورا یو غړی فاطمه رحیمی هم وپوښتله. د دې ازادي رادیو لارې له حکومت هم وغوښتل چې د شته ستونزې هوارولو ته اقدام وکړي.
سلام درود به شما او تمام شنوندگان رادیو آزادی. سرک یکی از ولسوالی اندر از چهار دیوار تر شده به طرف بند سرده از بند سرده به طرف پکتیکا میره که یک شهرهای عمومی اکثر مزی راه ها را منزدگی داره و واقعا قابل استفاده نیست. یه قابل تایید است که سرک به نهایت خراب بوده.
توقع شما چیست؟ به سر چی تاکید میکنن که هر چی زودتر باید اعمار شو؟
توقعم از دولت، از بخشای وزارت هایی که در بخش انکشافی کار مونم است، من خواهش من این است که در راه هایی که زیاد خراب است و مردم را با مشکل مواجه مونه میشه همین سرک اعمار شنه.
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د غزنی د والی لوایاند خاغلی عارف نوری سره شریک کړه. جناب نوری صاحب، په غزنی ولایت کې د دې لنډو وړو سړکونو د پخولو پروسه څنګه د سه پروګرامونه ورته شته؟
بلې، په غزنی ولایت کې موږ دوه عمومي لارې لرو، چې یو د غزنی پکتیکا عمومي لار ده او بلم د کابل کندهار عمومي لویه لار ده چې د غزنی څخه هم تیریږي. د دوار لارو د بیا رغونې لپاره تدابیر شته دي، پلانونه جوړ شوي دي، طرحه شوي دي، اړوند وزارتونه چې د فعالامې یا فرزتو چارو وزارت دی هغوی تسپارل شوي دي. د غزني پکتیکا د لویې لارې د رغولو پروسه چې کومه وه، دا دوه اونۍ مخکې د اداري جلسې او سکتوري جلسې نه پاس په ولایت کې منظور شوې ده. بودیجه هم ورته راغلې ده چې شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ په لګښت باندې به دغه سړک انشاءالله ډېر ژر به د رغولو چارې پیل شي، چې البته د تنها هغه ساحې یا هغه ټکی رغول کیږي چې د ماینونو د چاودنې له کبله یا هم د نورو طبیعي مسایلو له کبله زیانمن شوي دي او بوټو او پلچکونه رغول کیږي په اساسي توګه باندې. دومه پروژه هم چې د کابل کندهار لویه لاره وه، تقریبا 4 ورځې مخکې د غزنی والي انجنیر عبدالکریم متین د ټولګټو چارو وزارت له سرپرست سره یې ولیدنه ترسره کړه، چې رسمي پیشنهادونه یې د کابل کندهار د لویې لارې د اساسي بیا رغولو لپاره هلته وړاندې کړي دي. ژمنه شوې ده چې دغه طرحه به یا دغه پلان یا وړاندیز به سیډي لڅرین سره څنګه یې درغول عملی چارې هم پیل شي. یعنی ابتدایي ګامونه پورته شوي دي ولایت د رهبرۍ له خوا، چې وزارت به څو نظر اقدام وکړي د دې لپاره چې کابل کندهار لوی لارې د غزنی ولایت په اړه باندې چې اساسي توګه باندې ورغول شي. نو دا به د وخت کې چې دوی څونه اقدام کوي او څونه د خپل ژمنه باندې ترسره
کوي. بلې نوري صاحب، هغه خلک چې د غزنی د مرکز نه د بندې سردې پورې د سړک دواړه خواو ته پراتی دي، دا خلک وایي چې دا سړک ډیر خراب دی، مریضان په وخت مرکز ته نه رسي، هغه محصولات چې دي د دوی زراعتي محصولات څه شي چې دي دا هم په وخت نه رسي او سړک ډیر خراب دی. دغه موضوع مې تاسو سره شریکوله.
دقیقا د خلکو ستونزه په ځای ده. د اندړو ولسوالۍ څخه تیر شوی د غزنی پکتیکا سړک چې کوم دی، ل غزنی شهر څخه نیولې چې د غزنی مرکز اړوند د ارزو سیمه د لایق سیمه نیولې، د بند سبې ته ځای چې د پکتیکا ولایت سره هم پوله ده، ترغه ځای پر شام چې د طبيعي پیشو او ترڅنګ د ماین د چودنو له کبله د سړک تیز زیات ځمن شو ده. دوه اونۍ مخکې د غزنی ولایت مقام کې د اداري جلسې او د سفري جلسې څخه د سړک د بیا رغولو وړاندیز چې کوم د ټولګټو چارو د ریاست له خوا شوې او پاس شو، عملی چارې ډېر ژر پیلېږي چې سروې تکمیله شوې ده او شاوخوا 3 میلیونه او 900 زره افغانۍ په دغه سړک باندې لګښت راځي، چې د رغولو چارې په دغه نږدې ورځو کې انشاءالله پیلېږي. نوې ټولې چارې بشپړې شوې دي، یوازې دا پاتې ده چې عمل نه د رغولو چارې پیل شي. بودیجه ورته منظوره شوې ده، بودیجه موجوده ده او انشاءالله چې یو خصوصي شرکت هم قرارداد ورکړل شي او خلک دې ډاډمن اوسي چې په دغه یوه یا دوه اونۍ کې انشاءالله که کومه جدي ستونزه راوړي عمل اندره غوړو چارې پیل شي.
خلک به مستاسو आवाज وسوري او خوشاله شوی به او ډاډه شوی به چې دغه ستونزې حل کیږي.
بل د دقیقا زموږ تمام داده چې خلک دغه سړک درغه غوړو په برخه کې د امنیت پټنګش کې مرسته وکړي، دغه سړک دغه غوړو چارې ان شاء الله چې پاس شي او پیل شي. زموږ تمام داده چې ډیر ژر دغه ستونزه حل شي، حل شي او پټنګ دې وټوانې چې دغه سړک باندې خپل ناروغان خپل ستونزې په وخت باندې حل کړي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د غزنی ولایت یو سیدونکو وویل د غزنی له مرکز تر بند سردې پورې سړک نور لکار لویدل او خلک لستونز سره مخ کړي دي. او د غزنی د والی ویاند عارف نوري وویل چې دغه سړک رغول به تر یوې ونی پورې پیل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجود وي، له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله دا اونې ش پیغامونه لرو زموږ یو شمیر دوستانو ځینی کسان پیدا کړی دي چې نشانه یې راتویلې کچیر د حقوقي کورنۍ هم د خبرونه اورینو قلم او کاغذ دی راوخلی د دغو کسانو د ټلیفون شمیرې ولیکي او زنګ ورته وهي څو خپل ورک عزیز ته ورسیږي همدا کار زموږ یو اوریدونکې په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکه د همدې پروګرام لاري مونډلې دی چې تیر ورځې موږ ته پیغام راستولې غوړم لمړی د همدې دوست خبرې وورو
الو سلام علیکم زنه کوم د روزګان د ولایت د غزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د ازادۍ راوډې سره په تماس کې یم زکه زده ازادۍ د راوډې مننه کوم چې دی او چې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډیر کلو خپل خپل خپلوان سره اداره کوي د محمد شریف په نامه سړی قربان د کندوز ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه رالو څه قربان محمد شریف پیدا کوي زده ازادۍ د راوډې د دغه خدمت نه دغه ازادۍ درال دی د هلاره چې محمد شریف نامې په کلونو د خپل قربانو سره جدا اولو پیدا سره دغه ازادۍ درال دی مننه کوم السلام په احترام
له کندهار ولایت څخه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومېږي
او السلام علیکم زه د کندهار ولایت مشغا عبدل پیدا کړی دی او څورز د مخه چې هغه محمد کرمان دای لان خور کې چې ما اخشي ورته نو مش وس هغه عبدل پیدا کړی دی د کندهار شهر پر درای کې د درای په چوک باندې موږ یو ښکاري پیدا کړی چې نو باید هغه ما درته خپل دغه اخشي بول
مننه کوم له پیغام څخه مو ستاسو شمیره به زه اعلان کوم له کوم شمیرې چې دغه پیغام مشتره رسیدلی دا ده 0 و 3 15 4 1 له ګریش څخه یو اوریدونکو پیغام پریشي وای یو ماشوم موندلې چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي نور بل د وورو
السلام علیکم ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د منډ ولایت څخه د ګریش ټول ولایي پیغام کوي دلته یو څنۍ دی د شپږ وو کال دی هم پښتو وای هم پارسی دا چا دی د ګریش پور سوالی کې د جاجز د پمپ سره موږ کو تر غلې دی د پروژې کې یو نه شو وخت نو دی دا زه د چابندم کوي د کوم ځای دی نو چا چا دی
محترمه دوست تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلې چې د دې حال کورنۍ په کوم شمیره اړیکې در سره ونیسي زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کوم 0 و 3 4 3 9 13 14
السلام علیکم احمد خان د پکتیکا ولایت د ګلیو فاری اوسیدونکو يم ولته محترم ګور چې اسنګول نامه دا او ټولم سره نوم اسنګول د پلانوم یو مرجان د فاتح نه لګیږي چاته تلیف دا ورته که ارڅوک معلومات ترلاسه کوي معلومات ټلیفون نمبر زابطه کې مازی ازادي راځو ته ټلیفون وکي خپل نمبر فریجه خپل سره معلومات هیڅ فرق نه وته کیږي ما دې ازادي ته ټلیفون وکي د پکتیکا ولایت د دې د فوري خبره سره کوم ازادي راځو ته ټلیفون وکي خپل شماره دې وایي اته ما دې هغه سره کار سره کوم تاسو وخت نه نسم تفصیل تامه
په مخه مشسه باید وایم چې دغه دوستان چې یو رک پیدا کوي باید خپل شمیره اعلان کړي ځکه که هغوی ازادي رادیو ته زنګ وهي دلته پیغامونه په نوبت خبريږي او ډیر زیات دي نو کې دایسي ډیر نه وخت نوبت ورورسیږي نو دا شته چې مستقیما د دې کس کورنۍ کې پیدا سي په خپل تاسو ته زنګ وهي او نشانه درس خواخلي لکه شمیره چې هم دا پیغام مشترغه لیدي دادا 0 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و
تیر خبرونه کې د لشکرګاه څخه یو خور اړیکه ونیول چې د لالا په نامه زه یو څوک پیژنم، نو که دا مهرباني وکړي په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي، 0 8 0 6 5 3 5 2 5 8. د دغه سړي په هکله مو سره معلومات راکړي، ډېره به مننه وي ځینې. السلام علیکم.
زه محمد ګل، محمد انا تاسو مهم ګل د مزار شریف د ولایت کمکار د ولسوالۍ انرشاد او توکو د کلي ما خدای محمد دایم د معلم محمد صادق دی د مولادا فکر مسل دی. زه خپل سلامونه ورسوم، خاصه سلام ورسوم ما سره په دغه لار کې اړیکه جوړه کړې کوم.
سلور نه پنجا سلور نه پنجا نونت. السلام علیکم.
جنا کی بلاد نگرہار والے دیدارن تھے نا سر بتماسی او یو انسان لا پناما چې د زبا ګنګ دا او شپږو میاشتو مخکې د نگرہار والے دیدارن تھے په کلی کې او ما ولید او کله هر چای نو په نور والے دین اندر بتنه لته او دی نگرہار والے دیدا چور په سوال اټي یې له خپل عزیز یادو ته خپل دې تلاشه والسلام.
من نن وروره استاسو شمیره هم دلته را سره ثبت شوی ده نو زبې اوریدونکو ته اعلان کوم 0 اتاویا 200 اویا 80 اتاویا. دوستانو خبرمنه د عمل لري تر وی وقفې ورسته استاسو هغه پیغامونه ته ورزو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همداراسته کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زه محمد ګل محمد جنتی اکازی وقام هوتک و مزار شریف ولایت سال دو نصالی نرخاد و توکو ما خرای محمد نهیم نمیدی معلم محمد صادق زیدی مولادا دا کا پکیر مسای دی زخ پای پا غام و زند کم که ما سای دی پا دو آران لان جارو کو نرو سر آری کو نسی سپر و سلور نه سنزا سلور نه سنزا یو نه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم سلیم خبر کوم د لغمان ولایت حضور د داول جان په نام ورک ده سګ دروانی اتم کال ده هر چا د معلوماتي په دغه شمیره د زنګ که په داخلي که په افغانستان کې هر دولت کې چی زما غږ څوک اوري 0 00 3 3 6 8 0 شمیره یو ځل بیا تکرارم 0 00 3 3 2 6 8 0.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما مکان خبر کوم دی غزنی ولایت اجلستان ولزوالینا زمونږ یو دوست ورک دی چې عبدالعلیم په عبدالعلیم په نامه باندې دا 12 کاله کېږي چې ته معلومات دې مونږ ته په دې لمر باندې زنګ وې 0 00 0 2 3 3 آخر کې نه دی ته به محترم دغه ورکول کېږي شرنیم ورکول کېږي مونږ ډېر پخوا په دغه کې په خفګان کې ورسره مونږ ته درک نه معلومېږي هر چا مونږ ته را پیدا کړ ډېر مننه به یې ډېر هر څومره چې دغسې دی غواړي شرنیم مونږ یې ورکوو ما د غزني ولایت لاجرستان ولسوالۍ نه نوم نیو زنګ ویلی دی نوم مې محمد خان ده او بس سلامونه له ازادي راډیو نه ډېره زیاته مننه وکړه خو ګمن روغ غږ پورته کوي بس دا غږ خو بیا بېخي پورته کوي بس خدای پاک مو مل کړه.
السلام علیکم. زما پیغام دا غوډه زما ورو دي غلط کال کې سیر کړی مثالی په پوند دي چې تاسو غوږ دې ورته چې اپ ته پاره معلومات لري څنګه سمره دې ځان دې څه پر اوسه و یو له دې ته لري څه پر دې او بل څه نه راغله څه پر اوسه څه له څه څنګه څه څنګه څه پر دې څه تا نو
استاد زهر د منډي ولایت د درېشت ولسوالۍ څخه خبره کوم ما دا پیغام دی چې ما ورور دی د شپانس کال کې چې ورک دی وې چې درک نه دی معلوم په دغه لمبر کې دی کولای شي ما ته جو زنګ وې څه پر و څه پر و نه چې څنګه ویش په پای کې یو اچا.
الو سلام علیکم زه دروب د هلمند ولایت څخه خبر کوم مې ورور د غفر په نامه باندې د دونیم کال یا درې کال کې چې خپل کور څخه وتل دي نظره کړی کدی زما زخ په خپل لوري د بل دوست مګر زما زخ په خپل لوري ما ته دې په دغه شمره باندې زنګ ووهي سپر وسه ونیو څلور څو درې پنځه درې څو پنځه بیا شمره یې ورګیا و سپر و نه و څلور پنځه درې درې و پنځه هر مسلمان ورته کومل ما ته دې په دغه شمره باندې زنګ ووهي د رنګ د خوځ خدای شي سور ځان به نه ډیر جګ دا نو کښ نه دی دا چې په دنا ګرځي وي دی او کار مسلمان ورته معلومی ماته په دغه شمره باندې زنګ ووهي نو مو ټول څه ته انتظار کده زما ځاګه لري ملګری یو بل دوست لري د مسلمانانو له مخې د مو سره په دغه شمره باندې زنګ ووهي د ازادي رادیو څخه ډیر ډیر مننه چې زموږ څنګه ته پر ځای کوي الله مو مالته مو سمشه
سلام سلام علیکم ما نوم شغه سیدی د ورور نوم او د ولید نه نه کال کیږي چې نه دره کوي هر چاته چې معلومات مشته په دغه شمیره ژوند وي سپر و سپر و دوا شپږ دوا اته څنګه شپږ هر چاته چې معلومات وي د المن ولایت د کرشت ولسوالۍ دی د شورکی د سیم و سلام
السلام علیکم زه د خوڅو له ذمہ دار ولسوالۍ نه په تاسو ته تماس کوم مې مرګلې چې محمود حاجر نامې دی ځینې ختیږي چې ورکښو دې کوم کچا به معلومات مې ته د پدایش نه ریځنګ وای چې پر یا شپږ پټه دوه سپر ونه السلام علیکم
سلام علیکم زازادی رادیو ته دا پیغام پردم چې زما زدا کندهار ولایت بسم الله نمیزم زما زی ګلالۍ نمیزي د کندهار په میدان کې ورکسوي دی د پنځه ویش کال الګ دی خړه خړه ستوري دی چې سرکه کوي ځوان دی د کندهار ولایت دی هر مسلمان ورور کا د په اړه معلومات لري مشته دی په دا لمبر زنګ راوي سپر و سپر دوا درې درې نه سلور شپږ اته بیا دې په دا لمبر زنګ راوي سپر و سپر دوا درې درې نه سلور شپږ اته نه نکته ځوان دی خلیسترګی دی پنځه ویش کال دی پنځه ویش کال دی کومه مینه لای ټوپی
الو سلام علیکم زه حبیب بلاد روزګان د ولایت گیزو ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کوم مې یو دوه سوکې هغه محمد نمیږي گیزو ولسوالۍ د مرزا محمد زوی دی په رنگ شنه سترګې دی او اته کال کې ورک دی چې معلومات لري یا ځای نه ونه لري په ورته مردو کې دی یا په هر ولایت کې چې دی هر مسلمان کولای شي په دغه شنه رزما سره تماس ونه شي شکر اویا یو کیندو سپیندو درته ودروایا السلام
سلام علیکم یا زاده راځو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم بالا سلام یم یا بابا را درینا چکیږي چې ورڅاوی دا د کابل ولایت مصیبل سوالی دا او پملا کوب دا دا یو غوګل زره پریغون تر او کار ته پاتې په دې شمانه د زنګوي چې پروازه نه نه وی څلور ته شپږ پنځوس ونه وی
مخې ته دې شاته
السلام علیکم زه جمهور خبره کومه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ او د زرغون د زرغون د کلی څخه تاسو سره په تماس کیم زما یو ورور دی اتل دوه کال کیږي چې نادره کده و مری اتل سکال دی څوک چې زما ځاغ اوري او یا دی په خپل اوري یا بل څه په دغه عقل باندې معلومات لري و مری نو اتل و مری اتل سکال دی او دوه کال کیږي چې ورک دی نوم یې عبد العالی دی څوک چې په دغه شمیره باندې ما ته زنګ ووهي زموږ په ځای کې چې دی موبایل کار نه کوي او پیسیوګانې دي د پیسیو لمبر دی سپر دوه سپر دوه اته پنځه سپر سپر یو یو بله شمیره ده سپر دوه سپر دوه اته پنځه سپر سپر یو سپر یو وار بیا تکراروم سپر دوه سپر دوه پنځه اتیا دوه سپر یوولس بله شمیره ده سپر دوه سپر دوه پنځه اتیا سپر سپر لس هر چا چې دغه معلومات مو سره کوي او یا دې په خپل اوري په داش میرا دې مو ته زنګ ووي اته اتیا زر روپۍ جایزه ورکول کیږي ان شاء الله ورحمان خدای دې وزر. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه نیک نظر د هلمند ولایت د لښکرګاه بازار نه تاسو په تماس کې مزما ورورې اولاد کاله کېږي چې نه دراکه دي دنا نظر په نامه دی که کوم مسلمان ورور ته معلومات دي په دغه شماره دي زما سره تماس 0 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
علیکم سر احمد لکندهار ته تماس نیولې وی زما تر تقریبا یو نیم کال کېږي چې ورکوي دي اعصابي تکلیف لري وژنه سرګي او د مغ غاښونه وتلي دي او ښه باندې مایوب دي داس مایوب دي چې داس نګوښه نو تقریبا یو نیم کال کېږي د کور څخه نظر کوي هر مسلمان ورکې لیدلې یا په اړه معلومات لري یا ژوندې یا مړې هر مسلمان په اړه معلومات لري نو په دا ټلیفون شمېره چې ما سره تماس ونیسئ صفر.